د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے د وائس آف امریکا دیوا په سارانه خبری خبرونه کې درته زبخت ورشه هر کله وایم نن د تو ورځ کال 2022 د سپتمبر د میاشتې سلور منیټه ده په دې نن ساته خبری خبرونه کې به یو شمیر مهم رپورټونه هم واورې خو لومړی غوښی د دې وخت د تازه خبرونو سره ټکو ته په پاکستان کې راغلي سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې نور 55 کسان مړه شوي چې ورسره د مړو شمیره 215 شپېته ته رسېدلي خو ځینې رپورټونه په دې سیلابونو کې د مرګ ژوبل شمیرې د حکومتي شمیرو نه ډېرې زیاتې ښایي د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم او د نړۍ یو شمیر هیوادونو د جمعې په ورځ د افغانستان په هرات کې په جمعات کې شوې بمی چاودنې غندنه کړې ده چې پکې د طالبانو د یو پلوي مولا او د هغه د ساتونکو په ګډون 13 کسان وژل شوي د دغه چاودنې ذمواري چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې او د روس پوځ دا وکړې د یوکرین پوځونو د ژاپوریژیا اټمي پلانټ ته بیا نیولو هڅه یې ناکامه کړې ده او د یوکرایني پوځ شل جنگي لانچونه یې تباه کړي یوکرین لا د روس دغه داوو ته غبرګون نه دی ویلې او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې راغلي سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې نور 55 کسان مړه شوي دي چې ورسره د سرکاري شمیرو تر مخه د مړو شوو کسانو شمیره 215 شپېته ته رسیدلې ده خو ځینې رپورټونه په دې سیلابونو کې د مرګ ژوبل شمیرې د حکومتي شمیرو نه ډېرې زیاتې ښایي په پاکستان کې د سیلابونو امدادي ادارې فلډ ریلیف ډیویژن د رپورټ له مخې غټه سیلابي ریله دا وخت په اباسین کې د سین صوبې نه تیریږي او د سین صوبې د دوزلا دا وخت د سیلاب نوی مرکز جوړ شوی دی پاکستان تر سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ملګري هیوادونو نه د امدادي سامان ډک جهازونه هم ور روان دي او رپورټونه وایي تر دیر شو پورې د امدادي سامان ډک جهازونه پاکستان ته رسیدلي د دې ترڅنګ د امریکا او نورې نړۍ لخوا د نقدو پیسو مرستې هم روانې دي او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د نړیوالو امدادونو احتساب بکوي پاکستان کې د خیر خیګړې ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک بحران هم رامینځته کېدای شي د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف او اندېښنه ښکاره کړې ده چې په پاکستان کې د سیلابونو له امله بنیادي اډانې کرکلي او سړکونو ته نقصان رسیدلی او هم د دې له امله په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم بشري مرستې اغېزمنې کېدای شي د بلوچستان په پښتنو سیمو کې د هرنایي سیمې د هغه احتجاجي پرلت په ملاتړ کې جلسې پیل شوې دي چې هلته د عوامي نشتل ګوند د یو کارکون خالق داد بابل د وجنې په ضد له تیرو څه د پاسه 2 اونۍ راهیسې روان دی پرون په دې لړ کې په لورالای سیمه کې غټه احتجاجي جلسه شوې ده چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نشتل ګوند نیشنل ډیموکراټیک موومنټ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ویناګانې کړې وې د اسلامي همکارۍ نړیوال تنظیم امریکای عرب اماراتو ایران پاکستان او افغان سیاستمدارانو د افغانستان په هرات ولایت کې د جمعې په ورځ چاودنه غندلې ده چې پکې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وجلې شوی او د 40 نه زیات پکې جوړبل وو د هرات خار په گزرګا جمعات کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې وجل شوی کسان پرون خاورو ته سپارل شوی په وجل شوو کسانو کې د طالبانو د ملاتړي مولانا مجیب الرحمن د جنازې په مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی وو رایټرز د طالبانو د کورونو چارو د وزارت د وایان لخلي لیکلي چې په دغه چاودنه کې 13 تنه وجل شوي او درش پکې جوړبل وو خو الجزیره میډیا نتورک د نامعلومو سرچینو په وینا ویلي آتش کسان په دغه چاودنه کې وجل شوي او 15 سلويخ نه زیات نور جوړبل دي د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ دغه چاودنه غندلی او د سپتمبر په 2 نیټه په یو ټویټ کې دغه پیښه د ترګری یو به حصہ عمل بللې ده د روس پوز دا وکړي چې د یوکرين پوزونو د ژاپوریژیا اټمي پلانټ ته بیا نیولو هڅه یې ناکامه کړې ده او د یوکرایني پوز شل جنگي لانچونه یې تباه کړي یوکرين لا د روس دغه داوو ته خبرګون نه دی ویلې د روس د دفاع وزارت ویلي د یوکرين د 250 نه زیات عسكر د دغه پلانټ ته بیا نیولو د پاره ورغلي وو خو د روس پوز هغه په شاتم بولې دي او د امریکا د ایلینای ریاست په روزمانټ سیمه کې د شمالي امریکا د مسلمانانو ټولنې یعنی اسلامیک سوسایټي اف نارت امریکا یا اسنا کلیزه غونډه د جمعې په ورځ شروع شوه ده. د غونډې د پرانستې په وخت د اسنا صدر او نور د ټولنې مشران هم موجود وو. په دې موقعه د ډیوی سره په خبرو کې د اسنا صدر صفا زرزور اویل د کورونا د وبایي حالاتو نو ورستو د مسلمانانو د ټولنې د پاره دا دراغونډېدو او د خپل موجودیت د خودلو یو غوره موقع ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د وایس اف امریکا ډیوا سرانۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نوري. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې خبرونو کې هم تاسو اوریدل، په پاکستان کې راغلي وروستي سیلابونو کې په تیر یو شواروس کې نور 55 کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمیره 215 ته رسیدلې ده. خو ځینې رپورټونه دغه شمیره ډیره ښایي. په پاکستان کې د سیلابونو امدادي ادارې فلډ ریلیف ډیویژن د رپورټ لمخې غټه سیلابي ریله دا وخت په اباسین کې د سین صوبې نه تیریږي او د سین صوبې د دوزلا دا وخت د سیلاب نوې مرکز جوړ شوی دی. پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ملګري هیوادونو لخوا امدادي سامانونو نه ډک جهازونه هم ور روان دي او رپورټونه وایي تر ډیر شو پورې پروازونه پاکستان ته رسیدلي دي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا دیو خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په پاکستان کې د جون 15 راسه روان د پشکال بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو کې د سرکاري شمار شمیرو لمخې په 13 سلیری شو ساتو کې 55 نور خلک مړ شوي چې ورسره د مړو شمیر 215 ته رسیدلی دی او 215 خلک ژوبل شوي دي. د فلډ ریلیف ډیویژن د رپورټ لمخې غټه سیلابي ریله دا وخت په اباسین کې سین صوبې نه تیریږي او دادو ضلع دا وخت د سیلاب نوی مرکز جوړ شوی دی. د چارواکو په وینا سکر بیراج نه د لوړې کچې سیلاب تیر شو او اوس کوټری بیراج په لور روان دی. منچر جیل یا ډنډ کې د اوبو کچه په زیاتېدو ده او د دې نه د سند دادو ضلع ته په غټه کچه تباهي رامخته ده. ضلعي انتظامیه دې سره نږدې د سیمو خالی کولو امر کړی او خبرداری ورکړی چې منچر جیل یا ډنډ هر کله ماتېدی شي. د سیلاب اټکل کولو ادارې د رپورټ له مخې نن سهار د سکر بیراج نه 6.5 لک د لوی کچې سیلاب تیر شو. سین صوبه کې د نور سیلاب د خطرې په ترس کې په زرګونو کورنۍ سړکونو باندې استوګنه کولو ته مجبور شوي دي، ولی چې د صوبې زیاتره برخه د اوبو لاندې راغلې ده. د پاکستان خارجه دفتر په وینا د پاکستان دوستانو هیوادونو لخوا تر اوسه پورې 10 پروازونو امدادي سامان راوړی دی. د متحده عرب اماراتو لخوا 12 پروازونه، ترکیه لس، چین سلور، قطر دوا او د فرانس او ازبکستان نه یو یو پرواز راغلی دی. د چارپیریال د بدلون وفاقي وزیر شیر رحمان د ملکی او غیر ملکی دوایانو کمپنیانو څخه سیلاب ځپلو لپاره د دوایانو ورکولو خواست کړی دی. د NDMA له مخې د روانو سیلابونو نه 3.25 کروڑ نه زیاته آبادی اغیزمنه شوې ده او د پاکستانی چارواکو په وینا د روانو سیلابونو نه کم نه کم د $10 اربع نقصان شوی دی او اغیزمنه سیمو کې د بیا ودان او بحالی په عمل کې 15 کال وخت لګیدل شي. کسه هم د حکومت او د قدرتي افاتونو په وخت د انتظام ملي ادارې NDMA لخوا د سیلاب ځپلو لپاره د ژغورنې او دوی ته د مرستو ورکولو دعوی کیږي، خو د پاکستان د خیر ښېګړې کار کولو ادارو وینا ده چې سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک بحران پیدا شوی دی. د الخدمت فاونډیشن صدر عبدالشکور ویلی
یہ ایکسکیوز اس بات کا نہیں ہے کہ NDMA اور PDMA جو ہے ان کی تیاری نہ ہو.
د قدرتی افتونو د انتظام ملی ادارے او د صوبائی ادارو تیاریاں نے دے لڑکے پورے نوے او فلائی ادارو دازای اونی ولو. یو شخصی ٹیلیویژن سر خبرو کی نموڑی اویل چې د دوی د ادارې درې نیم در رضاکار د ژغورنې او امدادی کارونو کې برخه واخیسته. د پاکستان د خیر ښېګړې د ټولو نه لوی ادارې ایدی فاؤنڈیشن مشر فیصل ایدی ویناوا
لوگوں تک تک ہی پہنچ سکے ہیں. ابھی بھی 90% لوگ جو ہے وہ اس وقت شدید انتظار میں ہیں کہ ان کی مدد کی جائے.
تردید ما صرف 10% خلق و تمرست رسیدلی اور 90% خلق اس پورے دمرستوں پر انتظار دی. خوزیات اکڑا چی سیلاب زپلو سیمو کے دا وقت دا خوراک بحران روڑان دے شوے دے. فیصل عیدی پوینا غٹ مقدار کے غنم خراب شوی اور دا وقت چی کم نڑیوال مرست رازی نو دا دے غٹ برخ دے دا خوراکی سیزنو اخستلو کے مصرف کرے شی. الیاس خان, وائس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
خضر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا دیوا دا وائس آف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه دا واشنگتن ڈی سی ناوری ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. ملګرو ملتونو د اسلامی همکاری نړیوال تنظیم امریکای عرب اماراتو ایران پاکستان او افغان سیاسی مشرانو د افغانستان په هرات ولایت کې د جمعې په ورځ په یو جمعات کې د بمی چاودنې غندنه کړې ده چې پکې د طالبانو د یو ملاتړي دینی عالم مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون اتلس تنه وجلی شوي وو او د شلو نه زیات کسان پکې جوبل وو. د دغې چاودنې ذمواري لا تر اوسه کمیډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوه همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د هرات ښار په گزرګاه جماعت کې د جمعې د ورځې په چاودنه کې وژل شوي کسان پرون خاورو ته وسپارل شول. په وژل شویو کسانو کې د طالبانو د ملاتړي مولانا مجیب الرحمن انصاری د جنازې په مراسمو کې زرګونو کسانو ګډون کړی وو. د جمعې په ورځ غرمه مهال دغه چاودنه په داسې وخت شوی وه چې ګڼ شمېر خلک او امام مولانا انصاری د لمانځه لپاره په جماعت کې وو. د پیښې یو عیني شاهد عزیز الله حبیبي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي
خطیب صاحب عظیم مسیر طرف مسجد می رفتم.
خطیب صاحب د جماعت خواته روان وو چې ناڅاپه یو تن راغی او ویلي چې هغه ته لاس ورکول غواړي. موږ پرې نه شوت خو خطیب صاحب وویل را پرېږدئ. کله چې هغه نږدې ورغی د خطیب یو محافظ ورباندې شکمن وو او په دې وخت کې هغه چاودنه وکړه. رویټرز د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ویان له خولې لیکلي چې په دې چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 23 ټپیان شوي وو. خو الجزیره میډیا نیټورک د نامعلومو سرچینو په وینا ویلي په دغه چاودنه کې 28 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي وو. دغه خونړۍ چاودنې نړیوال غبرګونونه راپارولي او غندلې ده. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ دغه چاودنه غندلې او په پیښه کې له وژل شویو کسانو سره یې غمشریکي کړې ده. ښاغلی ویسټ د ستمبر پر 2 په یو ټویټ کې دغه پیښه د ترهګرۍ یو بېحسه عمل بللی او غوښتنه یې کړې چې په پیښه کې لاس لرونکي کسان باید ونیول سي او عدالت ته وړاندې سي. که څه هم د هرات د چاودنې ذمواري لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې خو طالبانو یې پړه پر داعش خراسان ډلې وراچولې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه پیغام کې ویلي په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلوالو خلاف عملیات کړي او د دې ډلې یو شمېر غړي وژلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما هم دغه چاودنه غندلې او ویلي دي په دغه چاودنه کې د ماشومانو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. یوناما پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلي د عبادت ځایونو ته د تللو په ګډون پر هغو افغانانو کېدونکي بریدونه باید ودرول سي چې په خپل ورځني ژوند بوخت وي. د قطر, عربي اماراتو, ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو او د اسلامي همکارۍ سازمان هم د هرات په جماعت کې چاودنه غندلې او دا یې د ترهګرۍ یوه پیښه بللې ده. دوی په راتلونکي وخت کې د دغه ډول چاودنو د بندېدو غوښتنه کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د خلکو امن ته پام وکړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزی او په تیر حکومت کې د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی دی خو د مولانا مجیب الرحمن انصاری نوم یې نه دی یاد کړی. حامد کرزی پر فیسبوک په خپل پیغام کې دا برید د انسانیت او اسلام خلاف عمل بللی دی. ډاکټر عبدالله هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه او د بیګناه خلکو په نقشه کول د انسانیت ضد جرم دی. د بشري حقونو په نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان لپاره کارکونکي سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې چې ولې یوازې د مولوی انصاری پر وژنه خفګان ښوولی او په پیښه کې د وژل شویو ملکي وګړو په اړه غبرګون او خفګان نه دی ښکاره کړی. بارکوال میاخیل, وی او ای ډیوا, واشنگټن.
گران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیبا ده. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوټریش یو ځل بیا په افغانستان کې د جنکو د شپږم ټولګي نه پورته د سکولونو په بندېدو باندې اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو سکولونو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دې مهاله یې پایلې نه دي لیدلی شوي. په دې اړه وروستی حال د وایس آف امریکا په یو ریپورټ کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش نن شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې لا هم نجونې له ښوونځو یعنی سکولونو څخه لرې ساتل کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې له ښوونځو څخه د نجونو لرې پاتې کېدل له مساوي حقونو ناعادلانه سرغړونه ده چې په خبره یې ټول هیواد ته زیان رسوي. هغه په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو خلاصېدو په اړه په ټینګار سره ویلي دده په وینا نجونې له ښوونځو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دې خوا په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګي تر امر ثانی بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ پرګونونه راپارولي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې یا UNHCR په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د محدودیت په دوام او د افغان میرمنو او نجونو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان میرمنې د محدودیتونو له لوی ګواښ سره مخ دي. یاد سازمان ویلي چې د کار او فعالیت په محدودیتونو سربیره د هغوی د زده کړو بهیر له هم سختو خطرونو سره مخ دی چې په خبره یې د افغان نجونو او ښځو په خوندیتوب یې اغیز کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې زیاته کړې د دوی په وینا په سفر کار او فعالیت د محدودیتونو سربیره زده کړو او کار ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی له ګواښ سره مخامخ شوي دي. طالب چارواکو تر دا مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې د تازه اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ځینو طالب چارواکو د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو لامل کلتوري محدودیتونه او ځینې نورو بیا یې د بندېدو لامل دینی اړخ یادوي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت تر دې مخکې څو ځله ویلي چې د یادو ښوونځو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي، خو تر دا مهال یې پایلې نه دي لیدل شوي. په افغانستان کې د نجونو په مخ د ښوونځو بندېدو په اړه د کورونو او نړیوالو غبرګونونو په دوام د ماشومانو لپاره یونیسف په افغانستان کې د نجونو په مخ د لیسې او متوسطه ښوونځو د بندېدو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې له زده کړو څخه د نجونو محرومیت د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه $1,500,000,000 زیان رسولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د نجونو ښوونځو بیرته پرانستلو په اړه په افغانستان کې پراخ اعتراضونه او مدني حرکتونه شوي او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي چې د نجونو ښوونځي بیرته خلاص کړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
درمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا ده. د روس پوځ دا وکړی چې د یوکرین پوځونو د ژاپوریژیا اټومي پلانټ د بیا نیولو هڅه یې ناکامه کړې ده او د یوکرایني پوځ شل جنگی لانچونه یې تباه کړي دي. بلخوا د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې IAEA مشر رافیل ماریانو ګروسی چې د خپل ټیم سره د جمعې په ورځ د یوکرین د اټومي پلانټ د نږدې نه کتنه کړې ده، ویلي هر هغه څه یې په خپل سترګو ولیدل چې دوی غوښتل په خپل یې پوره پوره جاج واخلي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا په یو ریپورت کې محمد اکرام وړاندې کوي.
د اټومي تبانۍ نړیوال ادارې مشر رافایل ماریانو ګراسی وای د یوکرین د زاپوریژا اټومي پلانټ په اړه ورته د حیرانتیا هیڅ هم په نظر نه دی ورغلی او خپل معلومات په روانه هفته د نورو سره شریکي. ګروسی چې بیرته جنیوا ته ستون شوی په هوایي میدان میډیا ته په خبرو کې ویلي د هغه فکرمندي به د اټومي مرکز جسماني سالمیت یا یووالی د توانایي دوامدار رسد او په اټومي مرکز کې د کارکونکو تحفظ وي. نو مولي وویل چې په دغه اټومي مرکز کې د نړیوالې اټومي ادارې موجودګي ډیره مهمه ده. د ګروسی په وینا د دوی کار په اټومي مرکز کې ثبات، تحفظ او امنیت دی او که په دې عمل کې هر څه ورته د ډاډ وړ ښکار شي نو دا به په راتلونکي کې چې هر څومره سکیږي په هغې ډیر مثبت اثر ولري. د ادارې د مشر سره ټول 14 ماهرین د یوکرین د اټومي پلان کتنې ته تللي چې شپږ تنه پکې د زاپوریژا په پلان کې پاتې شوي دي. د هغه په وینا په پاتې شوو ماهرینو کې به 2 تنه په مستقله توګه د پلانټ د سار د پاره تر هغه وخت پورې وسیږي تر سوچ دغه مسله هواره شي. ګراسي وای ک چرته په اټمی پلانټ کې سوچو یا دغه تا کوم بندیزونه ولګیدل نو دغه تا کارکونکو عمله به دوی ته رپورت کوي. د اگست میاشتې نه را په دې خوا د پلانټ په خو شاسیمو کې د توپونو ګولباري روانه ده چې د سیمه اوس د روسي ځواکونو په بلخه کې ده او دواړه اړخه په یو بل باندې تر ډزو تورونه لګوي. ګروسي وویل پوځي عملیات د ملک په دغه برخه کې په زیاتې دودي او دا هغه ډیر اندېښمن کوي. البته د یوکرین انجینران په یو تریخجن حالت کې دغه پلان چلوي او د ګروسي په وینا ښکاره خبره وه چې کله دوی هلته ورغلل نو دغه ډله یې تر ډیره د پلان نه لرې کړې وه او دوی ته د یوکرین د همکارانو نه معلومه شوه چې یوکرایني انجینران د روسي همکار انجینرانو سره یو ځای کار کوي. د اټمی توانایي نړیوالې ادارې ماهرینو په داسې وخت کې د زاپوریژا پلان کتنه کړې چې په خو شاسیمو کې د روسي او یوکرایني ځواکونو ترمنځ انخطی روان دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت په شپه په خپل وینا کې ویلي یوکرین د دې دورې د کامیابۍ لپاره خپل پوره وس وکړ خو روسي قبضهګر کوشش کوي چې دا مهمه دوره یو بې ثمره کوشش ثابت کړي خو زیاته کړې د هغه یقین دی چې د دې مخه به ونیول شي. اخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاورو فیلی ماسکو ډیر ضروری ګامونه پورته کړي او هیله لري چې د ملګرو ملتونو سارنوالان به خپل بې پلوي وخایي. نو مولوی ویلي دوی هغه ټول ګامونه اخستي چې یاد پلان ته محفوظ وي په خوندي توګه دی چلیږي او ورغلې مشن دی خپل کار خو په ډاټ سره سرته ورسوي. د یوکرین دغه اټمی پلان په اړه نړیوالو مشرانو خپلې فکرمندۍ ښودلې دي چې روانه جګړه د خطر سبب جوړېدای شي او یو ځل بیا د 1986 اتیا د چرنوبل غونډې پیښه رامنځته کېدای شي. د یورپي اتحاد د خارجه تګلارې مشر جوزف بوریل یو ځل بیا ویلي چې روس ته دغه سیمه په مکمله توګه باندې غیر پوځي وګرځوي. نوموړي ویلي روس یو داسې لوبه کوي چې په اټمی امنیت جواری کوي او زیاته کړي دوی د یو داسې ځای په خو شا کې جنگي لوبه نشي کولی.
د امریکا د ایلینای ریاست په روزمان سیمه کې د شمالي امریکا د مسلمانانو د ټولنې یا اسنا کلیزا غونډه د جمعې په ورځ یعنی په 2 سپتمبر شروع شوه ده. په دې اړه نور تفصيل د ایلینای نه د ډیوا همکارا سمینا احسن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د غونډې د پرانیستې په وخت اسنا صدر او نور د ټولنې مشران هم موجود وو. په دې موقعه د ډیوی سره په خبرو کې د اسلامیک سوسایټي اف نورث امریکا صدر صفا زرزور وویل د کرونا د وبایي حالاتو نورستو د مسلمانانو د ټولنې د پاره دا د راغونډېدو او د خپل موجودیت ته خودلو یو ډیره ښه موقع ده. هغه زیاته کړه دا د هغه قرآنی آیت یادونه هم ده چې ترجمه یې ده د هرې سختۍ نه پس اسانی راځي. د دې سره سره دا د امریکایي مسلمانانو د پاره د اسنا لخوا په سیاسي توګه د ځان خبرولو او د امریکا په سیاست کې په متحرکه توګه د برخه اغستلو د اهمیت نه د ځان خبرولو وخت او موقع هم ده. دا خبره صفا زرزور د هغه ریپورت په حواله سره وکړه چې په دې وروستو کې د انسټیټیوټ آف سوشل پالیسی اینڈ انډرسټینډینګ ISPU خبر کړی دی. د امریکن مسلم پول 2022 په نوم په دغه ریپورت کې امریکایي مسلمانانو د نورو عقیدو او د مذهبي عقیدو نه لرونکو په یو شمېر موضوعاتو سوچ تا کته نشوي. په دغه موضوعاتو کې یو په سیاست کې برخه اغستل هم وو. ISPU په دغه ریپورت کې موندلي چې که څه هم په امریکایي مسلمانانو کې په 2018 کې د 80% د ووټ اندراج په مقابله کې په 2022 کې دغه شرا یو 80% ته رسیدلې ده، خو د دې باوجود په سیاست کې د امریکایي مسلمانانو نمائندګي ډیره کمه ده. د یکشنبه اتوار په ورځ په کنونشن کې په دغه مهم موضوع د یو بحث انتظام هم شوی دی. په دغه بحث کې به د انډیانا ریاست د کانګرس غړی انډری کارسن، د انډیانا ریاست سینیټر فادی کدورا او د امریکا تر ټولو کم عمره پاکستانی امریکایي منتخبه غړی بشرا امیوالا هم د نورو مهمو سیاسي مشرانو سره برخه اخلي. سکال کرونا نه پس چې په اول ځل دا غونډه د خلکو پر رابللو کیږي، نو د اسنا د چارواکو تر مخه دوی په ګنشمیر کې د ټولې امریکا او د کینیډا نه د خلکو د راتلو تمه کوي. سکال دا د اسنا یو کم شپې تمه کلیزه غونډه ده. د کووید 19 وبا د لاسه تیر دوه کال دغه غونډه آنلاین جوړه شوې وه. په دغه کنونشن کې د امریکایي مسلمانانو د موجوده وخت په سترو مسلو لکه د اسلامي اصولو په حساب د کاروبار کولو، په غربي معاشره کې د خپلو ماشومانو د خپلې عقیدې په حساب روزلو، د اسلاموفوبیا مقابله کولو، د بی جی پی په حکومت کې د هندستان د مسلمانانو په مشکلاتو، په چین کې د سینکیانګ په سیمه کې د اویغور مسلمانانو او په ماینمار کې د روهینګیا مسلمانانو د مسلو نه علاوه ګڼ شمېر نور موضوعاتو باندې هم بحثونه شامل دي. د اسنا په غونډه کې کاروبار ته هم ځانګړې پاملرنه کیږي. د دې مقصد لپاره په کنوینشن کې یو بازار لګول کیږي په کوم کې چې نه یوازې مسلمانان بلکې د نورو عقیدو کاروبار کوونکي هم راځي. په کنوینشن کې د هغه مور او پلار یا هلک او جنې د پاره چې ځان ته د ژوند د ملګرو په لټون کې دي هم یو پروګرام ترتیب شوی. اسنا میټریمونیل په نوم دغه پروګرام کې د هلک او جنې مشرانو او د واده امیدوارانو ته د هغوی نشوي تپوسونو په بنیاد د یو بل سره د لیدو او خبرو اترو موقع ورکول کیږي او د کنوینشن تر اخیره پورې ډیر خلک د ژوند ملګري لټولو کې کامیاب هم شي. د اسنا کنوینشن په نورو پروګرامونو کې د خلکو د پاره د تفریح او موسیقي پروګرام، فلمی میله، د ښځو د پاره فیشن شو، د ماشومانو د پاره تعلیمي او د زده کړې نه علاوه د لوبو ځای، د خوراک بندوبست او د منځونو د پاره تنظیم هم وي. دغه غونډې ته د امریکا د مختلفو ریاستونو نه علاوه د کینیډا نه هم په ګڼ شمېر کې خلک ورځي. د اسنا دغه کنوینشن به تر 5 ستمبر یعنی د ګل د ورځې پورې د روزمونډ په سیمه کې په ډونلډ ایسټیفن کنوینشن سینټر کې جاری وي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، روزمونډ، الینوئی.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوړی. په خبری خپرونه کې وخت شوې د اداریې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد زپاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکې په نیټو کې د فنلند او د سویډن د شاملولو باضابطه منځوري ورکړې ده. په دې لړ کې صدر بایدن د اگست په 9 تاریخ د دغو دوو ملکونو نیټو کې د شاملولو په تصدیقي دستاویزاتو دسخطو کو. دې سره امریکا د سویډن او د فنلند په نیټو کې د شاملولو د منځوري ورکولو درویشتم ملک شو. سویډن او فنلند د ډیری مدینه غیر جانبدار ملکونه را روانو، خو په اوکراین کې د ولادیمیر پوتین لخوا د اس بي هیڅ جنگ شروع کولو وروسته دغه دواړو ملکونه خپل غیر جانبداري ختمه کا او په نیټو کې د شاملېدو فیصله وکړه. د دسخط کولو دستوري تخپل تقریر کې صدر بایدن وی چې د ولادیمیر پوتین خیال چې مونږ بخپلو کې دانه وانه کی، یعنی دا چې زمونږ استقامت به کمزورې کی. خود چې سغوختل غوونه شول د نیټو کومو اتحادی ملکونو چې تر اوسه پوری د سویډن او د فنلند په نیټو کې دا شاملې دوه تصدیق نه کړي. صدر بایدن دوی تکلک وینا کړي د چزر ترزرا دا کارو کی. د زیاته کا چې فنلند او سویډن دوه مضبوط جمهوریت ملکونه دي، فوجونه هم مضبوط دي او معیشتونه هم صفا سوترا او توانا دي. دا دواړه ملکونه به د نیټو هر غوښتنه پوره کوي او په دوی به زموږ اتحاد نور هم مضبوط شي. صدر بایدن دا خبره په ګوته کړې ده چې د امریکای د کانګرس دننه د امریکای دواړو سیاسي پارټو یعنی ریپبلیکن او ډیموکرات په نیټو کې د سویډن او د فنلند د شاملولو ټینګ مرسته کړې ده او د دې ثبوت په دې معاملې د امریکای د سېنات دننه شوي وټونه دي. دوی چې د کانګرس مرسته دا یو پیغام دی چې موږ خپل اتحادیانو او ملګرو ملکونو سره په شریکه مستقبل سازو او په داسې وخت کې هر کله چې د پوتین روس په یورپ کې امن او سلامتیا ګډوډه کړې ده او چې امیران د قانون په بنیاد د قائم نظام په نسکورولو په سر راپاسېدلې دي، نو د نیټو مضبوطواله او په دې لوري د امریکای پوخ نیت نور زیات اهمیت اختیار کړی دی. صدر بایدن دا خبره هم په ګوته کړله چې په نیټو کې په شاملېدو فنلند او سویډن دواړو د نیټو په 5 نمبر شق په سختۍ سره د عمل کولو لوس کړی دی، په کم کې چې د نیټو په هر غړي ملک شریک دفاع لازم وي. یعنی دا چې د نیټو په یو غړي ملک حمله به په ټولو غړو ملکونو حمله تصور کولی شي. صدر بایدن د خپلې وینا په اخر کې وی چې نن موږ ته صفاخ کاری چې نیټو د نن ورځې د دنیا د پاره یو ډیر لازمی اتحاد ګرځېدلې دی او یقینا چې دا د مستقبل د پاره هم دغه شان اهم دی. د فنلند او د سویډن نیټو کې شاملې دو سره به د نیټو اتحاد د ملکونو شمیر 2 ته ورسی. په دې به موږ د نورو ټولو وختونو په نسبت زیات مضبوط یو او د دې به زموږ د ټولو ملکونو خلکو ته فائدہ وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.